د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی برسته خپریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشیان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د افغانستان په اړه د سوي ناستي په خبرونه کې ځواب ووایي. ګنشمیر نور مطالب لر خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به وارو چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی اټکل کړی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د عراق په موصل او نورو ښارونو کې د اسلامي دولت ډله له منځه ولاړه سي. او دا هم اورو چې روسي چارواکي وایي پلټونکي ډلې د هغې پوځي مسافر وړونکي الوتکې چې په تورې بحیره کې لوېدلې ده دوهم تور بکس یا د معلوماتو ثبتونکو اعلی موندلې ده. خو تر دغو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسناد ښکاره کوي چې اتیا په سلو کې د داعش ډلې غړي له پاکستان افغانستان ته راځي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هر څوک چې د کاپی رایټ له قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي. او د دایکنډي سیمې چارواکي وایي چې په یوه ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسناد ښکاره کوي چې اتیا په سلو کې د داعش ډلې غړي له پاکستان افغانستان ته راځي. محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که پاکستان داعش ته د امن خوندي ځایونه برابر کړي نو سیمه به له لوی ګواښ سره مخ شي.
د داعش ډلې په ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستاني دي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د ډیورن حخواس تیریږي بیا پېشته په غلا رانه راوسی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، پاکستان او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه څرګنده سوه. خو د افغانستان دفاع وزیر وایي داعش ډله په دغه هیواد کې سخته ځپل سوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هر څوک چې د کاپی رایټ له قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي. د دغه وزارت اداري مرستیال زردش سمس نن ازادي راډیو ته وویل د کاپی رایټ د قانون د ښه تطبیق په هدف له یو شمېر دولتي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک سول. دغه تفاهم لیکونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د مالی، کورنۍ چارو وزارتونو او د لوی څارنوالۍ ادارې ترمنځ لاسلیک سول. د کاپی رایټ قانون په 1928 لمریز کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او روان کال کې نافذ سو. او د دایکنډي سیمه چارواکي وایي چې په یو ترافیکی پیخه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د دایکنډي د والی ویان شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته ویل د مرګ ژوبل تیر شپه د اشتالی ولسوالۍ په دانقل سیمه کې د یو فلنکوچ موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوی. کاغل انتظار د یو شمیر ټپیانو حالت نازک بولی. د کندی د افغانستان له لرو پرتو ولایتونو څخه دی چې د خرابو سړکونو له امله پکې روان کال په ترافیکی پیښو کې 28 تنه مړه او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي وسلوالو طالبانو په چشت ولسوالۍ کې 9 تنه تښتولي چې 15 یې بیرته خوشې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اټکل کړی چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د عراق په موصل او نورو ښارونو کې د اسلامي دولت ډله له منځه ولاړه سي. تر دې وړاندې امریکایي قومندانانو ویلي و چې په عراق کې د دغې ډلې له منځه وړل لږ تر لږه دوه کلونه وخت غواړي. خو عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې په چټکۍ سره پرمختګ کړی او له داعش ډلې څخه د روان کال د عملیاتو په نتیجه کې د موصل ښار څلورمه برخه بیرته نیولې ده. حیدر العبادی په یوه ټلویزیوني کنفرانس کې وویل امریکایان د داعش له منځه وړلو لپاره د اوږدې مودې خبره کوي. خود عراق د زړورو ځواکونو پرمختګونه او بریالیتوبونو دغه موده راکمه کړه. اوس وړاندوینه ده چې په دریو میاشتو کې به دغه ډله له منځه وړل کېږي. د ایتلاف ځواکونو د رواني اونۍ په ترڅ کې هغه وروستی پل والوځوه چې د موصل ښار لویدیځ او ختیځ سره نښلول او د ښار ځینې ختیځ برخې یې لاندې کړې دي. د موصل د لویدیځ برخې ځینې سیمې لا اوس هم د داعش په کنټرول کې دي. دغه ښار په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې ونیو. د امریکا متحده ایالات د سوریه یاغیانو ته د سیارو توغندوی دستګاه د برابرولو خبر راتوي. روسیه په دې وروستیو کې اعتراض کړی چې کېدای سي هغه وسلې چې په سوریه کې یاغیانو ته ورکول کیږي وروسته د توندلارو ډلو لاسته ورسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره ورځ له خپل امریکایي سیال جان کری سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړی و. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي هیواد د سوریه یاغیانو ته هیڅ ډول وسلې نه ورکوي. روسی چارواکی وایي پلټون کې ډلې د هغې پوځي مسافر وړونکي الوتکې چې په تورې بحیرې کې لوېدلې ده دوهم توربکس یا د معلوماتو ثبتوونکې آله موندلې ده. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د TU-154 ډول الوتکې دوهم توربکس سوچي تفریحي ښار ته نږدې د سمندر په څنډو کې موندل سوی دی. لومړنی توربکس یا د معلوماتو ثبتوونکې آله پرون موندل سوه، خو لا هم د دې الوتکې د سقوط دلیل نه دی معلوم. روسي چارواکو نن سهار ویلي چې د پلټنې ډلې اوس د 45 کسانو مړې او نور د بدن 200 ټوټې موندلې دي. د مسافرو د بدن ټوټې د ډي ان ا معایناتو لپاره مسکو ته لیږل شوې دي. په دې الوتکه کې ټول دوه نوي کسان سپاره وو چې څه باندې 15 تنه یې د هغه انسامبل غړي وو چې په سوریه کې د روسي پوځیانو لپاره د کنسرت اجرا کولو لپاره روان وو. نه تنه خبريالان او هم خیریه کارکونکي په قربانیانو کې شامل دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد په سمندري پوځي اډې پیرل هاربر کې سر ولیدل. په دغه مرکز کې د وینا پر مهال شینزو آبه وویل موږ باید د جګړې وحشت بیا تکرار نه کړو او د هغه ژمنه ده چې د جاپان خلکو کړې ده. پینځه بیا کاله د مخه جاپاني ځواکونو پر دغه پوځي مرکز ناڅاپي برید وکړ چې په دې توګه یې دوهمې نړیوالې جګړې ته امریکا ورښکېله کړه. په هغه برید کې څه باندې 2000 امریکایي پوځیان ووژل سوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه مرکز ته د جاپان د صدر اعظم ورتګ یو تاریخي ګام وباله او ویل چې د جګړې حتی ډېر ژور ټپونه هم کولی سي د تلپاتې سولې او دوستۍ ته لار هواره کړي. د وینند امریکا متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ ائتلاف یوازې د ګډو ګټو پر اساس نه دی، بلکې ګډې ریښې او ارزښتونه هم لري. دا ائتلاف په ټوله نړۍ کې د پرمختګ لپاره یو قوت او د سولې او ثبات لپاره یو بیلګه ده. موږ په شو او بدو وختونو کې د یو بل ترڅنګ یو. لاله سيزو وروسته شینزو آبه د جاپان لومړنی صدر اعظم دی چې دغه پوځي مرکز ته ورځي. د ترکمنستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره نه تنه رسمن کاندید شوی دی. ټاکل شوی د 2018 میلادي کال د فبروري پر 12 نیټه په ترکمنستان کې ولسمشر انتخابات وسی. په دغو نه تنو کاندیدانو کې د مارو سیمې مرستیال والی جومانازر انایوف، د پارلمان غړی ارمزان دیریوف هم شامل دي. تر دې وړاندې د لویدیز لخوا د انتخاباتو څارونکو ډلو هیڅ کله د دغه وخت انتخابات شفاف او عادلانه نه و بللې. او د امریکا فلمي لوبغاړی کری فشر چې په شاسات کې لیا مشهور ده د زړه د حمله په خاطر په وروختون کې ساور کړه. هغه شپې ته کلنه وو د ستار وارز په فلمونو کې شهرت ته رسیدلې وه. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وسم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات له مرزي احمد سید خاورو.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریټ په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې به اسمان اوریز وي، هوا به سړه وي، د تودو خلواړه درجه ولس او ټیټه دوه. په کندهار کې به اسمان اوریز وي، د تودو خلواړه درجه 22 او ټیټه سلور. په هرات کې به اسمان اوریز وي، د تودو خلواړه درجه 23 او ټیټه سلور. په مزار شریف کې به بیا اسمان به صاف وي، د تودو خلواړه درجه 9 او ټیټه دوه. په بدخشان کې به اسمان اوریز وي، د تودو خلواړه درجه 9 او ټیټه وه. او په جلال آباد کې به هم اسمان به صاف وي، هوا به معتدله وي، د تودو خلواړه درجه 21 او ټیټه 8.
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشیان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي.
که دوی په پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي نو دوی به په یوه ستونزه ومشته هم بدل شي. او متاسفانه اوس د سیل نشانې شته چې دوی د پاکستان سره ځي.
د افغانستان د متوسطو مالیه ورکوونکو اداره وایي د مالیه ورکولو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین به یوه اونۍ نور هم دوام ولري. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د افغانستان په اړه سوي ناستې په خبرګون کې ځواب ووایي.
زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه خاموشه پاتې نشي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریځ باید روښانه وي.
د لشکرګاه کندهار لاره دریمه ورځ هم د ترافیکو په مخ بنده ده. له چارواکو سره مو خبرې کړې او له خلکو سره مو هم د سترګو لیدلې حال پوښتلې.
هلته تقریبا د لس یا تر پنځلس پورې د درې سو درې موټر ولاړو سواریان پکښې وو او دغسې بار وړونکي موټران هم لس پنځلس دانې وه او کوچني موټران هم دغسې لس پنځلس یا تر دولس پورې ولاړو.
په کونړ کې له دولسم ټولګي څخه فارغ شویو کسانو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره د چمتووالي کورسونه جوړ سوي دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د ازادي او اورېدونکي او د ازادي راډیو او یونیسف په ګډو هڅو جوړ سوی اونیز پروګرام اورېدل مه هیروئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. محمد احنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله وښوده چې دغه ډله په پاکستان کې پټنځایونه ونه مومي، ځکه چې د ده په خبره دا کار بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ رامنځته کولی شي. د افغانستان دفاع وزیر هم تیره ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو خبره کړې وه. تفصیل د حدیث پردیس پراپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دا سینه خینخانه شته چې دایشیان د پاکستان له خوري افغانستان ته راځي. د نوموړي په خبره په ننګرهار کې اتیا پسلو کې دایشیان پاکستانیان دي او هر کله چې د افغان ځواکونو له لوري پرې فشار راشي د ډیورنډ له فرضي کرښې اخوا ته اوړي. ښاغلی اتمر وایي که پاکستان او یا هم کوم بل هیواد د دغې ډلې لپاره پټنځایونه جوړ کړي یا د ډله افغانستان او سیمې ته جدي ګواښ پېښولی شي.
پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي نو دوی به په یوه ستونزه ومشته هم بدل شي. او متاسفانه اوس د سیر نشانې یا علائم شته چې دوی د پاکستان سره ځي اوس مشکلات. د داعش ډلې په ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستاني دي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د ډیورن هاخواسه تیریږي بیا بیرته په غلا راننوسي.
خغلی اتمر له ټولو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ او دفاع وکړي، خو وایي که څوک ترې ملاتړ هم ونه کړي په دې برخه کې به د افغانستان دریځ بدلون ونه مومي. د نوموړي په خبره داعش ډله په افغانستان کې نه ده پیدا شوې او له همدې کبله باید د دغې ډلې پر ضد مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنښودل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه درې اړخیزه ناسته وشوه. په دغه ناسته کې چې افغانستان استازی نو بلل شوی د داعش پر فعالیت خبرې وشوې او درې وړو هیوادونو له دې کبله چې ګواکې په افغانستان کې د داعش حضور ورځ تر بلې مخ پر پراخېدو دی اندېښنه وښوده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا په افغانستان کې د داعشیانو د حضور په اړه د یادو هیوادونو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي داعشیان په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې سخت ځپل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي هم د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په استماعي غونډه کې ویلي چې په روان کال کې د داعش په ګډون وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي او لا هم پر ضد عملیات دوام لري. د وی د 1395 کال په جنگي فصل کې په ننګرهار کې د داعش په بیرحمه ډلې سخت گزارونه شوي او د دوی جنگي ماشين لکارل ویدلې دی او اوس هم پر ضد عملیات دوام لري. د چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د سولې او جنگ د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی حکمت الله عظیمي وایي په کار ده چې په افغانستان کې د داعشیانو د له منځه وړلو لپاره جامع پوځي ستراتیژي ترتیب شي.
ما فکر میکنم تا که بتانم علیه داعش
د وی ز فکر کوم چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د ګټورې مبارزې لپاره اړینه ده چې د جامع پوځي ستراتیژي ترڅنګ غیر پوځي لارې هم ولټول شي. د نوموړي په خبره پاکستان هم هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش مشري تر لاسه کړي. خغلی عظیمي وایي په سوریه او عراق کې هم پر داعشیانو فشار د افغانستان لپاره د خطر د زنګ په معنا کېدی شي، ځکه چې هغوی هرومرو هڅه کوي چې افغانستان ته راشي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګوای افغان حکومت باید لقوی دریزه په مسکو کې د افغانستان په اړه د سوین ناستې په غبرګون کې ځواب وایي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې یوه څرګنده لاسوهنه ده. یو شمیر سیاسي څېړونکي بیا وایي تر هغه چې پر پاکستان فشارونه زیات نسی، له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نومونو استل نسی کولای په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. په دې اړه تفصیل ته عباد الله حنانزی په راپور کې اورو.
د روسیې په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان له درې اړخیزې ناستې وروسته د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت غواړي چې د دغې ناستې په اړه له قوي دریځ غبرګون وښيي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په نیابت د دغه هیواد په اړه په مسکو کې ترسره شوې ناسته د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ښاغلی ابراهیمی وویل افغان حکومت باید په دې اړه خاموشه پاتې نشي او د دغې غونډې په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. دی وایي زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه چوپ پاتې نشي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي او له قوي دریزه په دې اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او د هغو وړاندوینو په اړه چې ګواکې افغانستان به په دویم سوریه بدله شي عملي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کریمزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د استازو په نیابت د افغانستان په اړه هر ډول جوړه شوې ناسته د دغه هیواد د ملي منافعو خلاف وباله. ښاغلی کریمزی وویل روسیا او پاکستان هڅه کوي د مسکو په څیر د دغو غونډو په جوړولو سره د طالبانو ملاتړ ته مشروعیت ورکړي. روسیې، چین او پاکستان د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د سې شنبې پر ورځ ترسره شوه هوکړه کړې چې د ځینو طالب مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي. یادو هیوادونو همداراز اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. هغه څه چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې نه مني او وایي چې داعش ته یې سخته ضربه ورکړې. د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د ایستلو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شاملولو غوښتنه کړې. هاخوا افغان کارپوهان وایي له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل نشي کولی په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. سیاسي کارپوه لطیف نظري د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې موضوع په درک سره چې پاکستان په سیمه کې د نیابتي جګړې ملاتړی دی باید پر دې هیواد فشارونه زیات شي څو د په خبره پاکستان د توریزم په لمنځه وړلو کې صادقانه همکاري وکړي. دای وایي هغه هیواد چې په سیمه کې د افراط پالنې او نیابتي جګړو ملاتړی دی باید تر فشارونو لاندې ونیول شي چې هغه هیواد پاکستان دی. تر هغه چې د افراط پالنې زالې په پاکستان کې موجودې وي او د نړۍ قدرتونو یې پر وړاندې تشریفاتي چلند ولري زه فکر کوم چې په افغانستان او سیمه کې سوله نشته.
برقرار نخواهد شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي هیڅ هیواد په تور لیست کې د طالبانو د شاملېدو او یا هم لری کولو په اړه د غوښتنې صلاحیت نه لري. شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وایي موږ د ډیپلوماټیکو لارو څخه د دغې ناستې د ماهیت او محتوا په اړه د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. د افغانستان پرته هیڅ بله مرجع دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغانانو د شاملېدو او یا هم لری کولو غوښتنه وکړي او د طالبانو په اړه هم همداسې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د توریزم سره د مبارزې په هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې واحد دریز ولري. د خغلی نظری په باور کچېرې داسې ونه شي د سیمې هیوادونه به له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
تاسو مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغان میرمنو بنسټ هله څرګندوي چې د شذو او ماشومانو د جنسي ځورونې د قانون طرحه ژر تر ژره د ولسمشر لخوا توشي سي. د دغه بنسټ مشري همیرا ثاقب د سیشن به پورز حکومت د جمنو د عدالت غشتنی پنوم یو غونډه کې ویل ک دغه قانون په سمه توګه پلیسي د میرمنو او ماشومان لپاره به مناسب چاپیریال رامنځته سي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د شذو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي تجمن دی او په دې برخه کې په جدي ډول کار کوي. نور حال له کابل د ابراهیم صافی پر راپور کې اورو.
د مالیاتو د آگاهی کمپاین مونږ د ځینې ضرورتونو په اساس باندې دا شروع کړل. ځینې مشکلات خلک درلودل، خصوصا زموږ مالیه ورکوونکي د په مشکلاتو درلودل. تیر کال ډیر زیات جرایم پرداخت کړل، جرایم ورکړل او خلک ډیر راضي نه وو زموږ نه، ځکه چې کو داسې فکر کول چې دغه جرایم مونږ باندې تطبیق کړی دی او ولې دغه جرایم او دلیل پوښتنه کول. نو په دا اساس باندې مونږ غوښتنه د ریاست عمومي عوایدو دغه هغه وو چې راځي داسې یو برنامه ولرو چې خلک په شروع مالی کال کې دا ټول آگاهی ولري او د هغه په اساس باندې وشي او توانی شي چې خپل د اظهار لیک په وخت او زمان باندې او د قانون په رڼا باندې تهیه کی او ادارات ته. نو په دغه اساس باندې موږ کولای شو د کال 1499 مالی کال د شروع چې اول جدیده اول جدینه دغه کمپاین موږ شروع کړل تر یو هفته پورې. اوس چې نو دغه هفته ز فکر کوم تولنی کیږي یو هفته نه بلکې دوه هفته به، ځکه چې خلک ډیر زیات غوښتنې وکړه، نور ادارات غوښتنه کوي چې دغه برنامه هلته موږ تطبیق کړو. نو اساسي هدف هم دا و چې خلک تیر کال دغه مشکلات درلودل، مالیه ورکوونکي دغه مشکلات حل شي.
په تاسو دا مشته و چې ستاسو وسنی ستونزې په چیش کې دي، مراجعین چې تاسو سره مراجعه کوي دا غوې ستونزې څنګه سړی تاسو؟
اساسي مشکل چې مو خپل مالیه ورکوونکي سره مدرلودل دا و چې مالیه ورکوونکي د خپل مالیاتي مکلفیتونو نه آگانه، کله ورکی مالیه په کوم اساس ورکی، په کوم نور باندې سنجش وکي او په ولې دا مالیه ورکی. خو زه همیشه دا سپوښتنه و چې ولې دا مالیه ورکوه. د دې په ارتباط دغه مشکلات وو او خلک تومره علاقه من نه وو دغه موضوعاتو ته. نو همدغه سبب وشو چې موږ دغه کمپاین شروع کړو. بل دا چې د هغوی دغه اعتراضات ته باید ځواب ورکو او موږ خپل ځان دغه مکلف وګڼل او د مسؤل یو ته چې کوم غوښتنې چې زموږ مالیه دي زموږ نه لري او کوم اعتراضات چې لرو هغه واورو او د هغې د حل لپاره باید کوشش وکړو. نو دغه مشکلات او دغه چې تیر کال مو درلودل، نو په دې کال کې موږ کوشش وکړو چې په شروع په مالی کال کې موږ دغه موضوعات هغه وکړو خلاص کړو او د وزارت مالیه په سطح باندې دغه کمپاین دی ټول اداراتو کې دی او ځینې ولایتونو کې راتلونکي هفتو کې به انشاءالله شروع کیږي او ولایتونو دغه آگاهی نه مستفیدیږي او خلکو ته آگاهی ورته ورکو کیږي. ستونزه عمده ستونزه په همدغه ځای کې وه.
په 1499 کال کې تاسو عواید ډېر سوي وو، نو سش کال څنګه دی؟ آی ایم ایف څومره ټارګټ تاسو ته کړی دی او څومره عواید مو ډېر سوي دي؟
د کال 1499 هدف یې 2.5 میلیارد وو. خوشبختانه چې موږ دغه ټارګټ پوره کړل او لکس زیات 1.1 ته موږ برابر کړل او لاسته مو راوړل، یعنی د خپل تعین شوی هدف نه مخکې تقریبا 3% زیات مو لاسته راټول کړی دی.
و مورې دل د افغانستان د متوسطو مالیه ورکوونکو اداره وایي د مالیاتو د ورکونې د عامه پوهاوي کمپاین به یو اونۍ نور هم دوام ولري. د دغه ادارې رئیس امینی احمدی د سشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په دې مرکه کې ویل چې په مالیاتي سیستم کې د سانتیاو پر مست کولو سره توانېدلې چې په 1599 لمریز کال کې له 1 میلیارد افغانیو ډیر اواید راټول کړي. د ازادي رادیو خبريال تمیم اخکر له اغلی احمدی سره مرکه کړې و چې و موریدل او تر دې مخکې موږ د ابراهیم صافی د راپور اعلان ورکړی چې په بخښنې سره مو ونه کړای سو در تخبور یې کړو. په راتلونکو پښتو خبرونه کې به هم دغه راپور در تخبور سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریډ لشکرګه کندهار ترمنځ لار دریم ورځ هم د ترافیک پر مخ بند ده. ویل کیږي وسلوالو طالبانو د یادې لارې شپږ لوی او واړه پلچکونه په ماینونو ویجاړ کړی دي او پر هغه موټرونو ډزې کوي چې غواړي د دې لارې مسافرین انتقال کړي. موټر چلوونکي وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. په دې اړه تفصیل د محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د نهر سراج څخه د تیریدونکو شپږ سو یو نمبر سړک د بندېدو درې ورځې پرسبه. په دې موده کې هر ورځ نږدې 2000 کسان د سفر او عادي کاروبار څخه پاتې شوي دي. عین شایدان وای ځین مسافرین چې شجه او ماشومان او ناروغان هم پکې شامل دي په ساتونو ساتونو پر دغه سړک په موټرونو کې انتظار کوي چې لار خلاص شي او خپل کارونه ته ځان ورسوي. د عبدالهادي په نوم یو موټروان چې د لشکرګاه کندهار پر لار ټکسي چلوي وای هم پلچکونه په ماینونو الوزول سوي دي او هم وسلوال د درنو سپوکو وسلو په مټ هغه موټرونه پر دې لار د تګ راتک څخه منع کوي چې مسافر کندهار او نور ولایتونو ته انتقالوي.
کله چې ملي اردو موږ اجازه راکړل چې موټران پرور ولې لار سمه ده او کله چې موږ ته د وزیر سمنده ورکړ څو تر پوسټ چیر څولو چې څه موټران د مخه موږ پسې وو چې بیا طالبان اعلانونه مخ ته راوغورځول یو اوان راوغورځول د څه څه مخ ته هم ورته او د دې نتیجه دا و چې مثلا لار بند ده درته شاته وګرځي نو درته موږ شاته راوګرځو تماشان تر ځانو پر موږ ته انتظار وکړي لار بند نه څو غریشته ولاړ څو
د تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو پر دغه لار لومړی یو شمیر پلچکونه په ماینونو والوزول او پر مسافر وړونکو موټرونو یې خال خال ډزې کولې خو درې ورځې کېږي چې شپږ لوی او واړه پلچکونه یې په ماینونو الوزولې دي او په ډیر شدت د هغو موټرونو مخه نیسي چې له دې لارې مسافرین تر نورو ولایتونو پرې رسوي. که څه هم حکومت هره ورځ د لارې د پلچکونو د رغولو او خلاصولو دپاره د نن او سبا ژمنې کوي خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لارې په څنډو کې عملیات او د پلچکونو د رغونې کارونه روان دي.
مشکلات تر ډېره بریده حل شوي دي په محدودو ساحو کې د دښمن لخوا څخه په نظامي قوتونو باندې انداخ کېږي چې هغو لپاره هم اوس دم ګړی هلته د ټولو امنیتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات روان دي او د دې عملیاتو تر څنګ هغه ریاستونه چې په دې کې رول لري او هغه جوړونې او د بیا رغونې په برخه کې کار کوي هغه په دې باندې مصروفه دي تر څو چې هغه ساحې چې هغو ځایونو کې اړتیا ورته لیدل کېږي چې باید ورغول شي هغه ځایونه هغو باندې کار انشاءالله شروع شوی دی.
لشکرګاه ته دغه یوازنی غزیدل لار ده چې په روان لمریز کال کې د دوهم ځل لپاره د وسلوالو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د لشکرګاه اوسیدونکو وای کچیر د ژمي په روان موسم کې چې د لمړنوي توکي قیمتونه په عادي ډول وړيږي لار په ځند خلاص شي لستون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د جرمني پولیسو سشکال لشتر لژه شل زره غیر قانوني مهاجر د هغه هیواد له سرحدي سیمو هوایی ډګرونو او بندري سیمو استلی دي. د جرمني مطبوعات د دې هیواد د فدرالي پولیسو په حواله وایي د روان کال له پیله تر نومبر میاشتې لشتر لژه 109,000 تنه د دې هیواد تلت ورتګه مناسب دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په دې اړه راپور ورکړی دی چې جزئیات یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د جرمني پولیسو په 2014 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. د جرمني خبري اژانس ویلي چې پولیسو په ځانګړي ډول له اوتریش سره د هغه هیواد پر ګډه پوله د تلاشي او کنټرول زیاتولو سره د افغانستان زیات غیر قانوني کډوال له ورتګ منع کړی دی. د جرمني پولیس وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري لمیاشتې تر نوومبر پورې لشتلجه شل زره غیر قانوني مهاجر د دې هیواد له بندرونو سرحدي سیمو او هوایی ډګرونو ایستلی دي. پولیسو په دسمبر کې له جرمني د ایستل شوو غیر قانوني مهاجرینو ارقام نه دي خبره کړې. هغه شمیرې چې د 2014 میلادي کال د جنوري لمیاشتې تر نوومبر پورې شوي له جرمني د ایستل شوو مهاجرینو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 30% کې زیاتوالی څرګندوي. د جرمني د فدرالي پولیسو په وینا په 2015 میلادي کال کې لشتلجه 8,910 تنه غیر قانوني مهاجرین ایستل شوي وو. خو د جرمني ورځپاڼه ویلي چې د غیر قانوني مهاجرینو د منع کولو لپاره د پولیسو هڅې د کمزوري کېدو په حال کې دي ځکه پولیس اوس مهال یوازې له اوتریش سره د دې هیواد پر پوله مسافر تلاشي کوي. د جرمني پولیسو د نورو په پرتله له افغانستانه د ورتلونکو غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ زیات مخنیوی کړی او د روان کال له پیل راهیسې 3,615 افغانان منع کړي دي. له سوریه د سباندې 2000 کسانو، له عراق د 1200 او د نایجیریا د 1200 کسانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. جرمني په اروپایي اتحادیه کې د شنګن د موافقه غړی هیواد دی او د اتحادیه له نورو غړو سره د پولو د نه کنټرول تړون لري. په نومبر کې پریکړه وکړه چې د فبروري تر میاشتې به له اوتریش سره خپلې ګډې پولې کلکې څاري او پر دې پوله به د مسافرو اسناد کنټرولوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دې پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې دوی به تر هغه وخته له اوتریش سره پر خپله ګډه پوله دا څارنه پر ځای وساتي چې اروپایي اتحادیه د خپلو بهرنیو پولو د شڅار او کنټرول جوګه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې د خبرونو سرچکی لپاره با ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسناد ښیي چې اتیا په سلو کې د داعش ډلې غړي له پاکستان افغانستان ته راځي او هیله وشوه چې دغه ډله په پاکستان کې پټن ځایونه ونمومي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي روسیا او پاکستان هڅه کوي د مسکو په څیر د غونډو په جوړېدو سره د طالبانو ملاتړ ته مشروعیت ورکړي. په دایکندي کې په یو ترافیکي پېښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هر څوک چې د کاپی رایټ له قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د عراق په موصل او نورو ښارونو کې د اسلامي دولت ډله له منځه ولاړه سي. د امریکا متحده ایالات سوریه یاغیانو ته د سیارو توغندیو د سکاو د برابرولو خبره راټوي. روسی چارواکي وایي پلټون کې ټلې د غي پوځي مسافر وړونکو الوتکې چې په توري بیرې کې لوېدلې ده دوهم تور باکس موندلې دی. او د ترکمنستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره نه تنه رسمن کاندید شوی دی.
لند خبرونه ملفظ فریبا ظاهر څخه واوریدل. سپورتي خبرونه سحر ګل امیرزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال د نجونو ملي ټیم با د پنځشنبه په ورځ د بنگلاديش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پیلو بوتا د وټلو په سر لو بو کړی. د فوټبال فدراسیون مدواتی مسول صاد علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم پرون افغان ټیم د هند پر وړاندې ماتي وخوړه خو تر پخوای خلو بو وکړه او هیله ده چې سبا له بنگلاديش نه لو بو وګټي. دی وای موږ په ګروپي دور کې یوازې وبله لو به هم له بنگلاديش سره لرو. د بنگلاديش پر وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره به نیمه پیلو بیت ووزو. افغان ټیم پرون د هند پر وړاندې د جنوبي اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لومړی لوبه 5-1 وبایلله. د جنوبي اسیا د نجونو په فوټبال لوبو کې دا ځل د پاکستان پرته اوو هیوادونو برخه اخیستې او تمه ده چې وونه نور هم دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د جمعې په ورځ به په خوست کې د کرکټ یو میدان پرانیستل شي. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه میدان د جرمني په مالي لګښت جوړ شوی. فرید اوتک وایي چې دغه میدان له پرانیستل کېدو وروسته به د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ شل اوریزه سیالي هم ترسره شي. او د آزاد مبارزو یا AFP د سازمان دفتر نن رسمن په کابل کې پرانیستل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان داریف پیمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سازمان د افغانستان د آزاد مبارزو د اتل باز محمد مبارز په مشرۍ فعالیت ته دوام ورکوي. نوموړی وایي چې د آزاد مبارزو د سازمان دفترونه به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي. له ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه هڅه جوړ شوی اونیس پروګرام او د ازادي او اوریدونکو خبريږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ازمان سید کمال شاه ده او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسول په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو په خپل دغه د پولیو په اړه باندې معلومات راکړي.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته شي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او د خپل کورنۍ دی او بار په وی او په ځینو مواردو کې کله د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راسي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله ک د ورستې سروې لمخراتوې چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي
په سخت کال کې 2014 کال کې په افغانستان کې موږ ټولس مثبت پیښې لرو. پولیو یعنی ټولس ماشومان پولیو یا ګزارن په ناروغي اخته دي. په تیرو کلونو کې تمنز موږ پیښې ډېرې وې. په تیر کال کې شل پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې. نو سخت کال کې موږ نسبتا په ښه حالت
دولس ماشومان دي.
بله
دا دولس ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا دولس ماشومان چې دي په دې کې شپږ ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي. څلور ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي.
بله
یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس کدار ته وای چې ارځل چې د پولیو واکسین کیږي څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مونږ خو خپل اعظمي هڅه دا وی چې 100% د ماشومانو ته ځان ورسوو. یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سی وي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکو. خو بیا هم له ډیرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه. نو د هیواد په کچه له 6% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډیر وي، په ځینو کې کم وي. اوس که مثال درکم دی جنوب لویدیځ حوزې کې اته تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربېره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنګونه وي، نو هلته ټوله ولسوالۍ یا ډېری برخې د ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي. نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو د واکسین په ذریعه سره مونږ کولای شو. همدا دوه څاڅکي واکسین چې دي دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډیر اړینه خبره ده چې د هغه د په هر دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 15 کلو کمومره ماشومان حتمی او ضروری واکسین کړي. دا یوازینی لار ده چې ماشومان ژغورېدلای شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی خوله او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار ده د انتقال د یو ماشوم د بل ماشوم ته. او کچيري په یو سیمه کې په یو کور کې او ماشوم می دا وایروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا په خبريږي. چونکی دا یو چټک ساري ناروغي ده، نو کچيري په کوم سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغي اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی شي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسیدای شو او هر ماشوم واکسینولای شو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي نو هلته په کورو کې به زموږ ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هماغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هماغه ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډیر په اسانه او ژر ورسیږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوه ده، یوازې درې هیوادونه اوس هم په دې ناروغي ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلای سم چې تر بل هر وخت مونږ پولیو له منځه وړلو ته نږدې یو. نو که ټولنه کومک وکړي ان شاء الله ډیر ژر به له ناروغۍ نه مونږ خلاص.
او بالکل کورنۍ ته مشوره څه کېدلی شي؟
کورنۍ نو ته مشوره ده چې په خاصو توګه مندو پلرونو ته چې د کمپاین په هر دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان مونږ نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو. داسې ناروغۍ چې دغه مخنیوي د واکسین په ذریعه سره کېدلی شي لکه شری، شنه غاړه، تیتانوس، تیبي. د هغو واکسینونو د تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي. او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې شي په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نګاه ډېرې تر خطر لاندې دي هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې کمپاین دورانه هم کور په کور ګرځي او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي دوی له دې موقع استفاده کولای شي. او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته ده او هلته د ماشومان وړای شي سی او ترسو واکسین
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ د پیسو په بدل کې کیږي وړیا کیږي د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده
په افغانستان کې کوم واکسینونه د امي روغتیا وزارت په دغه کېشته د ټول وړیا دي یعنی د ماشومان ته کوم واکسینونه په هر روغتیاي مرکز کې کیږي په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي د پولیو واکسین خو ته مونږ د کورونیو تر دروازې پورې ورولو له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي د کامل ډول وړیا دي او د افغانستان ماشومانو لپاره
کله ک څوک ورځي هم چې د دروازې خولې د واکسین وکي د بې پروايي له وجې یاده چې پاکلې معلومات نه لري په ارزښت نه پیږي ماشومان نه واکسینوي اغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي
دا چې کورنۍ هم ستې لا پروايي له وجې واکسین نه کوي خپل ماشومان او تاو ډیر او سیمو کې دا چې کورنۍ مونږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلې وي هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې توانونه ډیر دي دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي خدای هیڅ حقیقت نه لري د پولیو واکسین یو ډیر ګټور واکسین دی او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره لمنځه وړل شوې ده او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې هغه په دې سلا دي نه یوازې دا چې واکسین روا بللې بلکې دا حتمی بللې ده چې باید ټول ماشومان ته ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډیر همکار نه وي نو لاغونم موږ دا وختونه د دوی همکاري وکړي ځکه دا دوی د ماشومان لپاره خدای نه خواسته کېدای شي چې دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نکړي نو راتلونکي چې ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي کېدای شي هغه دوی ماشوم ووسی
د سې کورنۍ سره تاسو مخسیوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي
بلې هو ډېر سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیمانی نه ده ښودلې
طبعا زه تاسو ته ویلای سم د کندهار په ولایت کې دوه لسمه کې مونږ یو پیښه لرله یو کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لونی هغه زوی په څو واکسین کړی یو دوه درې ځلې خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې لامل واکسین نه ورکړی چې دا چې دا ورته تاوان وکړي البته لونو ته ورکړی وو مونږ چې کله بل ځل لاړو هلته موقعه ته د ماشوم په فلج اخته شوی وو هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج شوی وو وروسته هغه پلار سره چې مونږ ولیدل نو ډېر زیات پښیمانه وو مونږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده د هغې دغه هم دا دی دای هغه نتیجه ده نو د پښیمانه او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګ اشتباه څوک تکرار نه کړي بیا په دې لپاره یو ډېر سبق وو په خپل ژوند
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00 22 11 24 55 آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بي ځای سويو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلې دي د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت لمت پاتې سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه پیسې راوړو اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د شاغلي میاخیل سره خبرې وورو
السلام علیکم زه عبد الله خبر کوم د خوست ولایت نه موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت را مجرسي خو تاسو معنا چې اوس دروازه کول موږ سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خاکسار د تاخار د ولایت زغیژم کم ماجرین چې د پاکستان څخه راغلی دی دا دوه کال کیږي حکومت یا ما انسیار هیڅ دغونه پوښتنه کړې نه رہی پښکې وی بلکې ډېر تکلیف سره ځکه چې ژمی را روان دی واورې سوي دي خلک ډېر ازوردني ډېر په تکلیف دي اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري نه انسیار وال نه حکومت هیڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکو وورو
السلام علیکم زه د پډیر درنښت د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم دا د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په دې ستونزو کې اخته دي ډېر یخنی مراله او هیڅ نه لري خدای دې وکړي چې دا زموږ زغ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي په ډېر سخت حالات کې دي په ډېر
مہاجرین
میخل صاحب دوستانو ژغونو موارد لنو تاسو دوی ته څه جواب لري
بلې البته تر یو حد پورې زمنګ دوه هیوادوالو دوه بي ځای شو کورنۍ او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي رښتیا هم چې مستونزې شته په دې برخه کې په ټول هیواد کې د جګړو او نامنۍ ولعملا یو میلیون او درې سوه زره زموږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي چې دا یو لویه ستونزه ده د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي زمونږ یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بې ځایه شوي وو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې همدارنګه د تخار کندهار او کونړ څخه زموږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار آیو ایم این آر سی ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې د یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې پراتونکو نه میاشت نه میاشت په جریان کې د دوی سره د غذایی موادو مرسته کوي چې د مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې هم دا اوس عملا جریان لري همدارنګه اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو لخوا نه نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي زموږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې
خپل پاملرنه ډیره کړي او مرستې هم ډیره شي.
بله میخیل صاحب، تاسو د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې سته، په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اوریدونکې زه به بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، یعنې په دې کې فساد سودا شته. تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
زه د بلاد کندهار څخه خبره کوم. دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو وارې مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټولې امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژنې هغه ته ګډ سره سم جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنه یا لرم، یې پر هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا مسول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ زاد ځایسي نو دا د مرکز څخه پیسې راغلي دي، وای دا شفافه فرجه ده، دا شفافه فرجه دي او ورته ولې دا څه شفافه فرجه ده چې پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرامو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي، هغه ته رسېږي خوار غریب تر څو لاندې دي پایماله دي. خوار غریب ناراض وخت نه اوري، خپل دوستانو باندې ګرځي فرجه ده شفافه ده او هغه ته ورکوي. خوار غریب ته نه ورکوي، خوار غریب ناراض نه رسېږي. مسلې چارواکو ته دې از ما اول ورسېږي.
بله میخیل صاحب، د یو بل اوریدون کې پیغام به مو اورو، بیا به تاسو جواب تراسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک مد امرسی ورکوي، م پر خلکو باندې پکرونه کوي، میرا وری یو روپیه د خدای یو روپیه ولا کیا مسکین یا غریب ته ورسیږي. دوی نه شي نکې درکله یم یو روپیه شراب د کچارا کړي ده، ټول په خپل اکی په خپل سره خوري. تر دا چې نه راوړنګي بس پر شو دي ګر سره امر اوړي می ورکوي. واجانو ته م کومندانانو ته م وکیلانو ته د خپل ځانو د پاره غواړي مسکین او غریب دغه څه پاتې دي. و سلام
میخیل صاحب، د دوستانو ګلیم او اوریدل ستاسو جواب چې شته دی چې مستحق کسانو ته نه رسیږي، نو دغه مرستې د کوم معیارونو پر اساس ویشل کیږي؟
بله زه بیا هم تکرار کوم چې زمونږ د دغو هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په سلو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحق کورنیو ته هغه مرستې ونه رسیږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي، دوی هماغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کېږي. بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کېږي. دوی ځي هغه سیمو ته، ځي دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کېږي. له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کېږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحقو کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو حالاتو کې کېدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د له دوی څخه پوښتنې کېږي. له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کېږي.
میخیل صاحب، کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کوم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوارې سروې کیږي د ویشلو پر مهال، آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او کنه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروې
سروې کیږي؟ له سروې وروسته هغه مستحق کورنۍ ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو سند ورکول کېږي، یو پرزه ورته ورکول کېږي. بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کېږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کېږي، د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کېږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي. همدارنګه د هغو مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی د خوانه ترسره کېږي، د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی د خوانه هلته نظارت هم ترسره کېږي او دا پروسه هڅه کېږي چې په شفاف ډول دغه کورنیو ته مرستې ورسېږي. خو
په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي، خو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه، چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسې هم واوري او که چیرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایست خوشحاله اوسو.
بله السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامی ولسوالۍ د ګلګوټي د قرینه منګه پروس کالم پیام ورکړو. د یو شپېته تعداد کورنۍ سکل هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکل هم د نوسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه پخپلې وګوره د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لروم دا تاسو نه هیله کو چې موږ پیغام نشر کړي.
میخیل صاحب تاسو جواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپل خبرو پیل کې هم ویلې، دغه د کابل ولایت کې چې موږ کوم هیوادوال پیسې شوې له دوی سره د ژمنې مرستو لړۍ 13 ورځ رسمن پیل شو. 13 ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامۍ او سیمه کې چې د غرور حمله هماغه ځای زنګ وهله او په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او د زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې ترڅنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور خپل مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامۍ او په سیمه کې، خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کیږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د مؤسساتو لخوا له موږ سره. او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلند د می ورسته به نور ستونزو ته هم قاشسو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکو. دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغه سلام د مغرد ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ګورم. زموږ د مغرد ولسوالۍ چې د بادغه سلام د مغرد کې ډېر فساد شروع دی. کوم ورځ چې د غریب خلکو سره کیږي هغه غریبان ته نه رسیږي. مشران یې پر هغه وخت سره وی خوري غریبانو خلکو ته هیڅ شی نه رسی. زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل چې زما پیغام د ورسولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې هر مسلمان هر غریب د هغه سره صاحب چې د مشرانو سره هر غریب دغه حق ورسېږي. و سلام.
السلام علیکم ورور آزادی راځي ته می دا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن زسوالي زخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي او شی مې راجوړ کړي. ګوره موږ ټول د دوا د لوی سو.
بله السلام علیکم. سر نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما نوم احمد الله دی. کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، موږ د کابل او کندهار پر لاره ځو که نه پر لارې رانه پیسې اخلي. دا مشکل می دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي.
مننه ورور چې مشتمه د پیغام راستولای دی پراتلونکو خبرونه کې حتما پر دی او نور ستونزو حمله چارواکو سره ژخی شو بیا هم زموږ سره اړیکه ټینګ وساتي. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې را سره مرسته کوي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او بیا هم اړیکه سره ونیسي خپل ستونزې را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.